مخکې د نن سپورتي خبرونه.
افغانستان د پاکستان په قربتوب د تکواندو په لوبو کې یو د سرو زرو، درې د سپینو زرو او یو د برونزو مډالونه وګټل. دغه لوبې چې درې ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل شوې وې، د قزاقستان په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. پاکستان بیا دویم، مصر بیا درېیم او افغانستان څلورم ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغانستان په دې سیالیو کې 15 بیلابیل مډالونه ترلاسه کړ او دا د تکواندو په برخه کې یو ښه پیل دی. دغه سیالۍ چې په اسلام آباد کې پیل شوې وې، له 15 هیوادونو څخه 422 لوبغاړو پکې ګډون درلود. په پکتیا ولایت کې د پاور لفټینګ سیالۍ پیل شوې. د پکتیا د بدني روزنې ورزش سرپرست نور رحمان تسکین نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د یوې ورځې لپاره دي، د دریو کلبونو څخه پکې 24 لوبغاړو برخه اخیستې ده. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ به د نن ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. ښاغلی تسکین وایي د دې لوبو هدف د ولایتي سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو پیژندل دي او د لویانو د کورش نړیوالې لوبې یو ځل بیا وځنډېدې. د ورزشي اژانسونو د راپورونو پر بنسټ د آسیا د کورش فدراسیون مشر کمیل روزیوف په تازه اقدام کې یو ځل بیا د لویانو د کورش د ځنډېدو خبر ورکړی دی. ټاکل شوی و چې دغه سیالۍ د راتلونکي میلادي میاشتې له 8 څخه تر 15 پورې د ازبکستان په بخارا ښار کې شوی وای، خو د نامعلومو لاملونو له امله وځنډول شوې. ځینې راپورونه بیا وایي چې دا سیالۍ د کورونا وایرس له امله ځنډول شوې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو دوستانو، ترشنه آسمان لاندی د دیونه پروگرام ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. ترشنه آسمان لاندی د دیونه په خبرونه کې په نړیوال اقلیمی بدلون او همدارنګه په نړیوال اقلیم کې د تودوخه په زیاتېدو غږیږو، او دا چې دغه نړیوال اقلیمی بدلون پر افغانستان څه اغېزې کړې دي. موږ په افغانستان کې په وروستیو کې د ګڼو داسې سیمو شاهدان یو چې وخت پکې روانې اوبه وي، اوس هغه ویالې وچې دي. ځینې څاګانې مو چې لرلې په ځینو سیمو کې، هغه څاګانې د کلونو راهیسې وچې شوي، د اوبو سطح ښکته تللې ده، او همدارنګه ځینې سیمې په بشپړه توګه له خلکو د وچکالۍ له کبله خالي شوې دي. د جنگ جګړو سربیره په افغانستان کې د هغو کډوالو کورنیو بې ځایه شوو شمیر هم کم نه دی چې وچکالۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په دې خپرونه کې به موږ د نړیوال اقلیمي بدلون په بیلابیلو اړخونو باندې غږیږو، همدارنګه په دې اړه چې په نړۍ کې کومې هڅې روانې دي، سیاسي او همدارنګه د فعالانو لخوا، په دې به هم درسره معلومات شریکوو. او په دې به هم وغږیږو چې په افغانستان کې د عامو افغانانو لپاره اقلیمي بدلون په څه معنا دی، او دوی څه کولی شي چې د اقلیمي بدلون چې یو اغیزه یې وچکالي ده په ځینو سیمو کې، سیلابونه دي، نور بدلونونه راځي، د دې د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره له خپل اړخه اقدامات وکړي. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي محمد اسیم مایار، د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکی دی. همدارنګه انجینر صاحب خلیل احمد نادم د مځک پیژندنې پخوانی استاد دی، او عزت الله صدیقی د افغانستان د ژوند چاپیریال د ادارې پخوانی مرستیال دی. زه درې وړو میلمنو ته هرکلی وایم. پایل خغلی مایار کوم. مایار صاحب، لومړی خو درته هرکلی وایم. له تاسو به را پایل کو، داسې په ساده ټکو باندې دغه خبرونو کې په راډیوګانو کې، خصوصا په د نړۍ په کچه باندې دغه لویدیځو هیوادونو کې فعالانو ته دا د اقلیمي بدلون مسله ډیره مهمه ده، وخت په وخت په رپورټونو کې راځي. افغان اوریدونکو ته یې که داسې په ساده ژبه باندې تشریح کړي چې دا څه موضوع ده، څه روان دي په نړۍ کې، ولې دا د اقلیمي بدلون یا د اقلیم د تودوخې خبره کیږي.
ډېره مننه صاحب تاسو د درنو مېلمنو ته، همدارنګه د تاسو ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اقلیمي بدلون داسې دی چې په هوا په حالاتو کې، مثلا د اورښت، تودوخې او همدارنګه نور پارامترو په یو سات کچه کې یو تغییر راشي د وخت په زمان باندې. دا تغییر داسې ورو ورو مخته ډېرېږي چې په اسانۍ سره داسې د درک وړ نه دی. که ښه دې له خوا ویم، پخوا په افغانستان کې مختلف دی مثلا پلاس کنه او دی چې ډیر ووري به کې اوس په پیمانه باندې ووري به خي نشته دا ځکه چې هوا ګرمه شوی او ووري هم ډیر تغییر پدې کړی دی چې بارونه ووريږي نړیواله توګه باندې ډیر تغیرات په اقلیمي بدلون کې راغلي دي کوم مثلا ورته وګورو البته ستونزه لدی پیل شو چې نږدې سل کاله پخوا صنعتي انقلاب رامنځته شو دغه په منځ کې ډیره ماشینري رامنځته شوه کاربون دای اکساید مثلا غال ډیر کارول کېدل نو فضا ته د کاربون دای اکساید د غازونو د کچل وړه شوه دا چې په فضا کې شتون ولري د لمر شوه د دوی سره د تصادم په وجه کې تودوالی د اتموسفیر کې رامنځته کیږي چې وروسته دا د اوبو سرچینې ته ټولو زیات ګواښي.
ګو انجینر صاحب خلیل احمد نادم هم راسره دی، د ځمکې پیژندنې استاد دی. نادم صاحب تاسو مستړي مشئ، معیار صاحب په موضوع باندې یو څه رڼا واچوله. تاسو راته دا ووایئ چې څومره بشر یا انسان دی دغه بدلون سبب شوی یا دی انساني فعالیتونه دی بدلون سبب شوی دی؟
انسان فعالیتونه ډېر تاثیر کوي. مثلا سلو کال کې ما چې تاسو ول در یو زرو اته سو اتیوم کال په دی خو دغه مسله په سره علماو تر دغه شو چې د ځمکه ګرمۍ او څنګه تاثیرات د خلکو پر ژوند باندې لري. بدون د شک د انسانانو فعالیت د ځمکه پر سر ډیر تاثیرناک دی. اول مثلا د فابریکی تر منځ سوي دي، د فابریکی ګلخانه ای غازونه سبب کیږي. د ګلخانه ای غازونه مثلا یو کاربون دای اکساید چې ډیر تولیدیږي او دا کاربون دای اکساید هغه شوا چې د لمر نه راځي هم یې ذخیره کوي، هم یې بهبر تخپروي چې دا سبب کیږي. ګلخانه ای ډیر ساده توګه د اوریدونکو ته تشریح کوم، ډیر ساده پدې د احساس د گرین هاوس یا ګلخانه چې وګوري دلته دنن د شوا چې راځي بلته پدې چې غواړي چې برته ووځي څون شیشې د غلری دیوارونه دا شاندې نه پریږدي چې دا شوا ووځي. هغه د موج ټول یا دغه اضافه کیږي او نسی کولای چې ووځي. دا د ګرمېدو باعث کیږي دننه په ګلخانه کې. دا زه د مزکی جوم په دغه شکل دی.
معیار صاحب درته وایي چې په روسي کې موږ د دوو کانفرنسونو نړیوالو کانفرنسونو شاهدان وو چې یو دی جیشل هیوادونو په روم کې چې په دې کې هم د اقلیم په دغه بدلون باندې بحث وشو چې هیوادونه او سیاستوالې په وړاندې څه کولی شي. همدارنګه بل کانفرنس د ګلاسکو کانفرنس وو چې د همدې په دوام باندې جوړ شو په د ملګرو ملتونو لخوا او متمرکز وو د همدغه اقلیم په بدلون باندې. تاسو دی یو استاد په توګه دی پانتون دی څېړونکو په توګه نړیوال سیاسي هڅې خصوصا هغه هوادونه چې صنعتي هوادونه دي او تر ډیره پورې ورته دی دغه برخه کې دی دوی فعالیتونه دي سبب کیږي چې تودوخه زیاته شي، یعنی ګوت ورته نیول کیږي. دی دوی تعهد او رواني هڅې څه ډول ارزوي؟ دا د ټولې
ځمکې اتموسفیر داسې یو مثال لري لکه په یو کوټه. نو د دې کوټې په یو کونج کې کچیرته څوک یو څه مثلا تودوخه تولیدوي یا یو بوی پیدا کوي دا دغه ټوله کوټه متاثره کوي. نو نړۍ یا د ځمکې اتموسفیر هم دې ته ورته سره یو شکل یا تل شوی محدودیت لري. نو کچیرته په صنعتي هیوادونو کې کوم مشکل پیښیږي هغه د نورو ټولو هیوادونو متاثره کوي. نو ستونزه دا د دې لامل شوه چې د ټول نړۍ متاثره کوي. د دې نړۍ هیوادونه وروسته په نولس سوه لومړی ځل په نولس سوه پنځه نویم کال کې د کاپ یو یا د اقلیمي بدلون په اړه لومړۍ غونډه په برلین کې جوړه کړه. دوی سره دا درکړل چې اقلیمي بدلون د بشر ژوند ګواښي. نو په همدې کابله سره هر کال دغه غونډې دایرېږي. ساینسي توګه کرستو یم په لومړي ځل په نولس سوه اته دېرش کې اقلیمي بدلون وپېژندل شو چې د انساني فعالیت یا کاربون ډای اکساید د تولید له امله هوا ګرموالي خواته روانه ده. نو د همغه څخه وروسته بیا فعالیت هم شو، تاثیرونه هم وشوې چې فعالین او سیاسیونه زیاتې وروسته څېړنې وکړې. او بالاخره دا د دې سبب شو چې په د تېرې پیړۍ په اخره لسیزه کې د اوبو په اړه ملل متحد ملګرو ملتونه ځینې کړنې وکړي. یو له هغې څخه په یو کنوانسیونونو رامنځته کولو چې اوبه محدودې دي، سرچینې او خلاصېږي. نو د کیفیت ته او کمیت ته باید پام وشي. او وروسته له هغې نه بیا د اقلیمي بدلون په اړه هر کال غونډې جوړېږي چې په دې کې مهمې غونډې لومړنۍ کوم شوې خو دا دوه مهمې اوس دي چې مثلا یوه اوس ده او یو وای هم 15 کال مخکې په 2015 پاریس کې و چې د نړۍ یو سلنوي هیوادونو څخه باندې ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون په اړه به په ګډ ډول کار کوي او په هغه کې به د کاربن ډای اکسایډ کچه راټیټوي.
ښاغلی نادیم، په نړۍ کې تر اوسه پورې د اقلیمي بدلون په اړه د سیستري او لوی اغیز چې جوتی شوی هغه څه دي؟ په افغانستان البته وروسته غږیږو، په نړیواله سطح کې راته ووایي.
تاسو که وګورئ د یخچالونه چې د ویلیدو په حال کې دي، یا مثلا هغه اور لګیدنې چې په جنګلاتو کې، هلته اسپانیا کې، امریکې کې، نورو ځایو کې کیږي، دا ټول عامل دغه دی چې مځکه ګرمه شوې ده. په 1988 کال کې یو ارګان، بین الدولتي ارګان جوړ شو په نوم د آی پی سی سی دی، چې دا د اقلیمي تغیراتو په هکله دوی هر شپږ کاله خپل راپور اعلانوي او دانشمندان مقالې خپروي چې دنیا ته وښيي چې څومره فیصله بد تاثیرات کوي دغه ګرمېدل د مځکې.
یو اوریدونکی را سره د واتس اپ له لارې وصل دی، د نه به واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوي او د خپلې سیمې په اړه مراته ووایي چې دغلته اوس د آب هوا وضعیت په ځانګړې توګه د اوبو وضعیت څنګه.
ډېر څو کلونه کې په میوند ولسوالۍ کې ډېر زیاته اوبه کمی راغلې دي، تقریبا چې زموږ په فیا سره دلته داسې ځایونه راوځوي چې برمو به کله اوس خپله به د برمو به کولی او بیا هم زیات زګونه کارېنه وه چې کارزونه خوښ په مطلقن توګه سره اوبه ستنه مشکي او برم د پخوا په پرتله باندې چې په 8 متره او په 6 متره باندې اوبه وي، ځینې داسې برمې وي چې خپله اوبه کولی اوس هغه شوه سوي دي 15 متره ته 15-30 متره ځونې اوبه کمې سوي دي. او بل چې قانونه کم سوي دي، تقریبا د پخوا پرتله باندې یفونه ډېر، دا دوه کاله کېږي چې زیات سوي دي.
یو بل اوریدونکی هم راخلو، له ده به واورو. ستړی مشي، موږ د اقلیم د بدلون په اغېزو غږیږو، د سیمې په اړه راته ووایه په کومه سیمه کې اوسېږي او هلته د